سلام وخت بخیر صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو د خبری پروگرام ته مو خراغ لاستویم وړاندې په دغه پروگرام کې امریکا پر کندهار هوایی ډګر او اډې د طالبانو راکټي بریدونه غندلی برید مرګ جوړ بلنه لري خو د طالبانو لخوا لا زیات تاوتریخوالی د سولې لپاره روانو خبرو ترلاسه شوی موقع زیانمنوي د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان د ترکیه په کانفرنس کې د افغان ښځو د ګډون په اړه ابهام اندېښمن کړي
د بشري حقوقو نړیوال سازمان ژور اندېښنه لري چې په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه د کانفرنس چارې پرته له هیڅ ډول روښانتیا پر مخ روانې دي چې شته به په چې څه ډول ګډون کوي
د کندهار یو سلو دیرش ماشومان تیر میاشت په خوار ځواکې اخته شوی د جرمني باین ایالت له روسیې د سپوتنیک وی کرونا واکسین اخلي او دوونیس پروګرامونه هم لرو نیمه نړۍ او کور کله
کله مې واده وکړ تنه اسې څوک نو چرته کار وکړي
راپورونه تر خبرونو وروسته خبريږي خبرونه له اسمت ساروان اورو
افغانستان ولسمشر اشرف غنی وايي په هیواد کې د سولې لپاره داسې فرصت رامسته شوی چې په تیرو څو باندې څلورو لسیزو کې نو برابر شوی درې سوه امریکا میشتو ایرانی فعالانو په یوه لیک کې د متحدو ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د ایران په وړاندې سختې پالیسۍ ته دوام ورکړي د جرمنی بایرن ایالت د روسیې د سپوتنیک وی د 2.5 میلیون دوزه واکسین د رانیولو قرارداد لاسلیک کړ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وايي په هیواد کې د سولې لپاره یو داسې بې ساري فرصت رامنځته شوی چې په تیرو څو باندې څلورو لسیزو کې نه و رامنځته شوی ښاغلی غنی دا څرګندونه پرون په ار کې د سولې لپاره د خپلې طرحې د تشریح کولو په ترڅ کې وکړي ویل د ترکیې د غونډې او امریکایي لوري سره د نورو بحثونو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی غنی وویل د ترکیه غونډې ته به له بشپړ چمتووالي سره ځي خو هلته یوازې له طالبانو سره د سولې یو جوړجاړي ته رسیدل مطرح نه دي بلکې افغانستان باید له سیمې او نړیوالو سره هم یو جوړجاړي ته ورسیږي
ترکیه ته به په یو غږ سره ځو په انسجام سره به ځو ترکیه یو فرصت دی چې موږ او نړۍ یو نوي توافق ته ورسیږو یوازې له طالبانو سره زموږ توافق مطرح نه دی بلکې له سیمې او نړۍ سره هم زموږ توافق مطرح دی
ولسمشر غنی د غراز یو ځل بیا د انتخاباتو له لارې پر واک لیست ټینګار وکاوه په کندوز ولایت کې نن په یو ترافیکی پیښه کې تر شلو ډیر کسان ژوبل شوي او یو تن هم مړ دی د کندوز ولایت د حوزوي روغتون رئیس ډاکټر نعیم منګل ازادي رادیو ته وویل د پیښه سهار شاوخوا 9 بجې په ابدان دشت کې شوې ده
د مجروحینو وضع درې نفر وضع وخیمه ده او نور امیدوار کننده دي کوم لازمې کړنې طبي مرستې لازمې ورته اجرا شي دي فعلا د ملن لاندې دي
د شغل منګل په وینا روختون ته دروشت پیان وربل شوی چې د هغو په منځ کې 15 ماشومان او نور سړي دي د پیښې د څرنګوالي په اړه د ټپیانو یو خپلوان وایي چې دوی په یو تونس پیک اپ موټر کې له ارچی ولسوالۍ څخه راتلل چې په لاره کې د موټر ټایر بچ شو او له دې کبله چې د موټر سرعت ډیرو چپه شو پاکستان وایي دغه هیواد د ملي جرګې د رئیس او ورسره ملګري پلاوی الوتکې ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې په کابل کې د حامد کرزي پر هوایي ډګر کښینی د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان موبایل ټاکل شوی و چې د پاکستان د ملي جرګې د رئیس اسد قیصر په مشهش پاړس کې سیس پلاوی نن کابل ته لاړ شي خو لنی ملاري بیرته اسلام آباد ته ګرځېدلې ده د وی الوتکه د افغانستان حدودو ته رسیدلې و خو له حامد کرزي هوایي ډګر ورته وویل شو چې بیرته وګرځي ویل کې چې د امنیتي اندیشټو له کبله د پاکستان د پارلمان د رئیس الوتکې ته ویل شوی چې خپل سفر وځندوي جرمنی پرون شلتنه نور افغان پناهغښتونکي افغانستان ته ولېژل د ډي پي اي خبري اژانس تر راپور لمخې د افغانان پرون چهارشنبه د سهار پښپښ بجې او 40 دقیقې کابل ته ورسېدل دا د 2014 میلادي کال دسمبر له جرمني څخه خپل هیواد د سنول شو یو افغانانو اته ډیر شمه جو پده تر اوسه پورې 1015 تنه هغه افغان پناهغښتونکي بیرته افغانستان ته استول شوی چې د جرمني د چارواکو په وینا د پناهغښتن لیکونه رد شوی دي دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. درې سوه امریکا میشتو ایرانی فعالانو په یوه لیک کې د متحدو ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د ایران په وړاندې سختې پالیسۍ ته دوام ورکړي. دغو مدني فعالانو او د پوهنتونونو استادانو په یوه ګډ بیان کې د ایران د حکومت اقداماتو د بشري حقونو سابقې په هیواد کې دننه او د باندې د مخالفانو ځپلو ته په اشاره د امریکا له ولسمشر غوښتي چې د یوه سیکولار دیموکراتیک او نه اتومي جمهوریت لپاره د ایران د خلکو د هیلې کلک او فوري ملاتړ وکړي. د جرمنی بایرن ایالت د روسیې د سپوتنیک وی د 2.5 میلیون دوز واکسین درانیولو قرارداد لاسلیک کړ. د ایالت به په هغه صورت کې د کورونا ضد واکسین رانیسي چې د اروپا د درملو ادارې تایید کړي. د بایرن ایالت سروزیر مارکوس سویدر پرون چهارشنبه وویل بایرن د سپوتنیک وی کورونا ضد واکسین د ترلاسه کولو لپاره تفاهم لیک امضا کړ. که د اروپا اتحادیه د درملو ادارې سپوتنیک وی واکسین تایید کړ، بایرن به 2.5 میلیون دوز له هغې کمپنۍ واخلي چې په دې ایالت کې به یې تولیدوي. برټانوي چارواکو سپارښتنه کړې چې د کووېډ 19 ضد استرازینیکا واکسین دغه سپارښتنه داسې مهال کېږي چې د اروپایي ټولنې د درملو د تنظیم ادارې ویلي چې د وینې د غوټه کېدو ډېرې نادرې پیښې شایي د استرازینیکا د جانبي عوارضو نتیجه وي. خو دې ادارې بیا هم ټینګار وکړ چې د دغه واکسین ګټې د هغه له خطرونو زیاتې دي. د پیو نظر پښتون کې موسسې د تازه څېړنې پر اساس د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د فیسبوک لیدونکو کم شوې دي. د پیو موسسې په نظر پښتنه کې چې د اپریل په لومړیو کې کړې شودل شوې چې په امریکا کې په سلو کې اووش پته فیسبوک او په سلو کې دوه اویا یو بل ټولنیزه شبکه ګوري. د دې نظر پښتنې له مخې که څه هم د فیسبوک لیدونکو د پام وړ کم شوې نه دي، خو د فیسبوک په وړاندې د ټیک ټاک په شان ځینې نورې سیالې ټولنیزې شبکې پیدا شوې.
اسمت ساروانو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل. کولای شي د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د امریکا دفاع وزارت په کندهار وایي د ګرد طالبانو د راکټي برید غندنه کړې او ویلي دي چې د طالبانو لخوا زیات تاوتریخوالی د سولې فرصت زیانمنوي. د دفاع وزارت ویان جان کربي بیګایو کانفرنس کې دا خبره کړې او ویلي دي سره لدې چې امریکایي پوځیان د ځان د دفاع حق لري خو غواړي دا جګړه له سیاسي لارې پای ته ورسوي. طالبانو پرونو ویل پر کندهار او د غری ګڼ شمیر توغندي توغولي او خپل هدف ترلاسه کړي. دا روانه میاشت پر غو پوزیا ډو چې پکې بهرني عسكر میش دي د طالبانو دویم توغندي زبرید ده. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
د امریکا دفاع وزارت د طالبانو لخوا پر کندهار هوایي ډګر پرونی توغندي زبرید غندي او وایي دا ډول حمله به تاوتریخوالي زیات کړي. طالبان وایي پر کندهار هوایي ډګر ګڼ شمیر توغندي توغولي او خپل موخې وشته ده. خو د پینټاګان ویان جانکر بي وایي دا توغندي له هوایي ډګر لري پریوتی او مرګ ژوبل نه لري. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو یو لړ پوری چارواکي هم ازادي راډیو ته ومنله چې پر هوایي ډګر بریټ شوه خو مرګ ژوبل نه لري. پینټاګان دا بریټ پارهونکو بوله او زیاتوي دا ډول پیخي د افغانستان د سولې خبري لزیان سره مخ کول شي. د دې وزارت ویان جان کربي
وی اولویز هاف مقتل خپل سرتیر ته لزان څخه د ساتنې یا دفاع حق لرو، خو هلته یعنی په افغانستان کې اوس مهال زموږ ټول تمرکز پر ډیپلوماټیکو هڅو راڅرخي څو هڅه وکړو چې دا روانه جګړه له سیاسي لارې پای ته ورسو. پیس ا پولیټیکل سیټلمنت.
د کندهار هیڅ یو ملکي او نظامی مسؤل په دې اړه څرګندونه نه حاضرېږي. کڅ هم د کندهار هوایي ډګر ټول مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل شوې ده، خو د پینټاګان د معلوماتو پر بنسټ هلته اوس هم د ناټو د پوځیانو سربیره و سو امریکایي عسكر ځای پر ځای دي. د ایئر فورس میګازین یا د هوایي ځواک امریکایي مجله لیکي کندهار هوایي ډګر د امریکا او ناټو لپاره مهم پوځي مرکز یادي کی چې پکې د ایلس اف شپارلس ای یولس سی یو سل دیرش کی سی یو سل پنځه دیرش په څیر مهم جنگي او ترانسپورټي الوتکې ځای پر ځای دي. دا پروانه میاش کې په خوست لبریدو روسته دویمه حمله ده چې طالبان پر هغو پوځي مرکزونو کوي چیرې چې بهرني عسكر ځای پر ځای دي. طالب وایي ز به الله مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل کندهار هوایي ډګر زکه پنه خکړه چې پر ارغنده بولسوالۍ د هوایي بریدونو الوتکې له همدې ځای پورته شوې وي. په ښکارا د بریدونو روسته لدی پیلېږي چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د مئی لومړۍ نیټه افغانستان څخه د ټولو بهرنیو عسكرو د وټول لپاره لوجستیکی اړخه ستونزمنه وبلله. تازه اسوسییټډ پریس لیکي خکاری چې د امریکا جمهور رئیس بیل دی چې خکاری وای په افغانستان کې د خپل عسکرو د پاتې کېدو نیټه وغځوي او د می لومړی نیټه لغوه کړي. طالبانو بیا لولاندې ګواښ کړی کچیر بهرنی عسکر د دوهی تړون پر بنسټ له افغانستان ونه وځي دوی به پرې بریدونه پیل کړي خو د دوهی تړون به پر خپل ځای وي. پوځي کارپوهان هم وایي طالبان په دې کار سره غواړي امریکا او نړیوالې ټولنې ته وښيي چې د دوهی تړون ته ژمن پاتې شي. شنون کې عبدالباری عارض.
طالبان یو ار بیا د امریکا او نړۍ پام د افغانستان او هغه توافق تر اړي چې د امریکا او طالب ترمنځ شوی. زه فکر نه کوم چې د خوشدار دهنده یا د خبرداري توغندز بریدونه چې سوي چې د توافقاتو څخه خلاف وي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 له هوکړې وروسته افغانستان نږدې 2000 امریکایي عسكر ووتل او اوس یوازې 2500 تنه پاتې دي. لدې سربیره په افغانستان کې د ناتو 1000 نور عسكر هم شته چې د افغان ځواکونو پر روزنه او تجهیز بوخت دي. مدوړاندې جرمني هم په افغانستان کې خپل پوځي شتون 1000 نور وغځاوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي ملګری ملتونه باید د سولې په بهیر کې د افغان خزو بشپړه ونډه یقیني کړي. دغه سازمان د خزو د څنګه مسولې دربار ویلي د ترکیه په جوړیدونکو ناسته کې د خزو د ګډون په اړه ابهام جدي اندېښمنه کړي. کله چې افغان حکومت تازه دغه سازمان د اعلامیه او د مشرانو د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې ډیری افغان چارواکو د سولې په پروسه کې د خزو ونډه مهمه بللې او په دې برخه کې ژمنتیا یاده کړې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان یو تازه اعلامیه خبره کړي او د ملګرو ملتونو سازمان چارواکي او امریکا چې د افغان سولې د بهیر یو لخکېلو اړخونه ده، دوی مخاطبین کړي چې باید د افغان سولې په بهیر کې د خزو ګډون یقیني کړي. د سازمان ټینګار کړي چې د ملګرو ملتونو سازمان چارواکي دي د سولې په پروسه کې د افغان خزو د ګډون لپاره جدي کار وکړي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د خزو د برخې مسولې هی دربار په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
Human Rights Watch is deeply concerned about the fact that plans for the
بشری حقوقو نړیوال سازمان جوړ اندیشنه لري چې په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه د کانفرنس چاري پرته له هیڅ ډول روښانتیا پر مخ روان دي چې شته به پکښ څه ډول ګډون کوي. موږ د کانفرنس په څنډه کې د غونډو خبري اورو چې پکښ شته به ګډون کوي. دا د منلو وړ نه ده او نه هم د سولې د خبرو چیرته چې مهمه پریکړه کیږي د شته د ګډون لپاره بدیل کېداسي.
Where the main decisions are actually being made.
هی دربار ویلی د ملګرو ملتونو لوړپوړي چارواکي په ځنګړې توګه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتروش، د عمومي منشي مرستیاله امینه محمد، د ملګرو ملتونو د سرمنشي شخصي سفیر جان ارنولد او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړې استاذي دیبورا لاینز باید کار وکړي چې په اصلي خبرو کې د میرمنو بشپړ ګډون ته ژمنتیا ولري او د مدني ټولنو وانډه هم پیوړې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان ځنګړې استاذي د بورا لاینز د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان د غوڅرګندونو په اړه ویلي چې دوی د افغان سولې په بهیر کې د خزو د بشپړ شمولیت ترمنول لپاره ژمن دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونما په ټویټر باندې د میرمن لاینز لقوله لیکلی چې دوی د سولې په ټولو غونډو کې د خزو د پیوړی ګډون لپاره ژمنتیا لري او د ترکیه ناسته کې هم د خزو د زینو استادو نمونه په جدول کې شامل کړي دي. لا په داسې حال کې دا چې تر دې وړاندې هم د سولې په پروسه کې د افغان خزو د ملګرو سفیرانو ډلې هم په دغه بهیر کې د خزو د حضور، حقوقو او ازادۍ د ساتلو غوښتنې کړې دي. دغه ډلې وړاندې ټینګار کړی چې د خزو تیر دوه لسیزو لاستراوړنې د حفظ او د خپل راتلونکو د ټاکلو حق دی ورکړل سي. د افغان خزو د ملګرو سفیرانو په ډله کې د ملګرو ملتونو د بیلابلو هیوادونو خزینه چارواکي او استاذي شامل دي. دغه ډله پر ټولنه، حکومت او د سولې په هڅو کې د افغان خزو د حقوقو او راوړنو د ملاتړ لپاره جوړه شوې ده. که څه هم افغان حکومت تازه د دغه سازمان د اعلامیې په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې ډیرو افغان چارواکو د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه مهمه بللې او په دې برخه کې پر خپلې ژمنتیا ټینګار کړی دی. بلخوا د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې د سولې په پروسه کې تر دې دمه د ښځو ونډه یوازې نمایشي ده. د ولسي جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعالې بلقیس روشن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا پروسه ډېر پروژې ته ورته ده، ځکه د ښځو رول پکې ډېر کم دی. په دغه برخه کې یوازې یو څه ښځې د غونډو زینت لپاره بیایي، خو موږ په دې باور یو چې که داسې ناستو کې داسې ښځې وای چې خپل غږ یې اوچت کړی وای، د جګړو د قربانیانو کورنۍ باید پکې وای، او په ټوله کې داسې ښځې هلته وای چې د نورو ښځو استازیتوب یې کړی وای.
میرمن روشن وای نړیواله ټولنه او افغان میرمنې باید په دې برخه کې خپل غږ اوچت کړي او تر بل هر وخت په وسنیو حساسو شرایطو کې زیاته برخه واخلي.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
په افغانستان کې د کورونا د واکسین د لګولو په دوام نن په لوړو زده کړو وزارت کې د دغه واکسین بهیر پیل شو. د لوړو زده کړو وزیر عباس بصیر وویل لمړی به د وزارت رهبری ورپسې په مرکز کابل کې د پانتونونو استادان او بیا محصلینو ته دغه واکسین ورکړل شي او بیا به لړۍ ولایتونو ته هم وغځول شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د واکسین له پیل تر اوسه په څلور دېرش ولایتونو کې له یو لک زیات کسان واکسین شوي دي. د دغه وزارت وروستۍ شمېرې ښیي چې په تیرو څلېرویشتو ساعتونو کې شپږ اویا کسان په کورونا اخته شوي چې له امله یې پنځه تنه مړه شوي هم دي. په دې اړه راپور
د افغانستان په لوړو زده کړو وزارت کې د کورونا ضد واکسین کمپاین پیل شو. د کمپاین په لومړۍ ورځ د لوړو زده کړو وزیر او مرستیالانو په ګډون د دغه وزارت رهبری ته د کورونا واکسین تطبیق شو. د لوړو زده کړو وزیر عباس بصیر د کمپاین د پیل پر مهال وویل هیله لري چې د کورونا واکسین به د لوړو زده کړو په نظام کې له ټولنیز خوندیتوب سره مرسته وکړي.
اساسي وسیله ټکی دا ده چې د کورونا خطر ته په کتو اړتیا ده چې د لوړو زده کړو نظام ته باید د کورونا واکسین وشي تر څو د ټولنیز خوندیتوب تر پوښښ لاندې راشي. دا امکان تر بریده موږ روغتیا پالانو سره مرسته کوو.
ښاغلي بصیر زیاته کړه د وزارت رهبری له واکسین وروسته به لومړی په مرکز کابل کې د پوهنتونونو استادان او بیا محصلینو ته کورونا واکسین ورکړل شي او بیا به یې لړۍ ولایتونو ته وغځول شي. د لوړو زده کړو په وزارت کې د کورونا ضد واکسین داسې مهال پیلیږي چې تیر کال د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف د افغانستان ټول پوهنتونونه او تحصیلي نظام رخصت و. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په څلور دېرش ولایتونو کې په بیلابیلو برخو او کټګوریو کې د واکسین کمپاین روان دی. د دغه وزارت مرستیال بیان ډاکټر میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل تر اوسه له یو لک زیات کسان واکسین شوي دي.
د واکسینو د تطبیق د پیل څخه تر اوسه 3809 کسان واکسین شوي دي چې د روغتیا کارکوونکو، رسنیو همکارانو او مکاتبو اساتیدو تر څنګ چې
دا په داس حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو څلېرویشتو ساعتونو کې په ټول افغانستان کې شپږ اویا کسان په کورونا وایرس اخته شوي چې له امله یې پنځه تنه مړه شوي دي. دغه وزارت رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې له دې سره په ټول افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمېر 5019 تنو 2542 تنو ته ورسید.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندي دل دي.
ازادي رادیو ته غواګیاست ورسم ورزو کندهار ته. په کندهار کې د خوارزواکي قضیه زیات شوې دي. چارواکي وایي یوازې تیره میاشت 130 ماشومان هلته روغتون ته وړل شوې دي چې ښکاری په خوارزواکي اخته شوې دي. په دې اړه پام وکړئ د ازادي رادیو خبریال راپور ته.
نو کریوال ډاکټر دا هغه ماشوم نشي بیانوي چې د میرویس سبزیبي روغتون د ماشومانو په واټ کې د خوارزواکۍ لامل بستر شوی. خوارزواکۍ یا سوء تغذیه هغه ناروغي ده چې د ماشومان په وجود کې د غذایي موادو د کمښت لامل رامنځته کیږي. د دغه بستر سوي ماشوم مور ستاره وای د دوهم لور د چی په خوارزواکۍ اخته سبي
پختہ کوم خپل دوړې د دروازې نه ماده چې شیدا کوم خاکړي و ول شي دی خو و چمر اس وای خو دا موږ سره یان چې ورره کدا سید چې اندې نه پېشکاری و دا شست پرې دی نه یو ګولې ورته پرې دی وای دا چې شیدا خو ګنار لري اول خو نه د مور د غونډه نه کېږي چې مور خپل سر وکړي وای دا کته ته ست نه جوړ ته بیا مشته د واغ نه د کوکستې نه مان نه زخم پیدا کوم د باندې د خدا ولته نو بیا سلا دا کار کوي.
زرغونه یو بل میرمند چې لوري په خوارزواکۍ اخته سبي هغه وای د امیدواری پر مهال دا ناروغه و چې د غربت لامل خاون نسوي کولای د دې درمل نه وکړي خو کله چې ماشوم پیدا سو ډیر ډنګر او کمزور و.
شنی چې پیدا سو ډنګر و ډیر کمزور و کمزوري زبر د اساله ته ورسېد بیا زما شې دی نه زما د شې دوست داس یا زما مریض سم ولاړم چې مونته الته می دوا کله ډیر نه جوړ و زما نه جوړ بل زما شې چې وچس یا د مرزي په خاطر ما شې جوړ ډیر کمزور و نسته زمو په دامات کلینیک نسته دلته نشته بس موږ به خامخا دلته راځو دلته شرط موږ به دارولو.
د کندهار میرویس روغتون ته په تیرې یو میاشت کې د درملنې لپاره په خوارزواکۍ اخته یو سلو دېرش ماشومان ورولل سوي چې د دې جملې څخه څلور یې مړه سوي دي. د دغه روغتون د معلوماتو په اساس د کال تر 1500 زیات ماشومان د خوارزواکۍ له امله دغه روغتون ته ورولل کیږي. په کندهار کې د میرویس سبزیبي روغتون د کوچنیانو د واټ مسول ډاکټر محمد صدیق وایي کله چې ماشوم ته سمه خوراکه ونه رسیږي د بدن ذخیروي شهمونه او غوښې مصرفیږي چې له امله یې ماشوم په خوارزواکۍ اخته کیږي.
سوی تغذی معنا دا چې د غذا خرابوالی، یعنی کوچنی ته غذا پر وخت نه ده ورکړسوی، نو دا چې غذا پر وخت نه ده ورکړسوی نو هغه بدن ورځ په ورځ ډنګریږي، ذخیروي د په بدن کې چې شهم سیا غوښسته هغه تخریبیږي، د انرژي لپاره استعمالیږي، نو کوچنی خوارزواکۍ یا ډنګر جوړیږي.
ډاکټر صدیق غربت او ماشومانو ته د مور د شیدو پر ځای د پودري شیدو ورکول د خوارزواکۍ لاملونه بولي.
یو دا دی چې زموږ تاسو غربت دی، یعنې د غربت یوازې غذا نه ورسېږي، او بل شی چې دی غلط پریکټیس دی. اوس فرض کا یو کوچنی چې کله پیدا شي چې هر څو نه لاټه مور یې، هغه د شپږ میاشتو پورې په خپلو شیدو کوچنی مړولی شي. د غلط کلچر څه دې ته پوډري شیدې ورشروع، خو چې دا پوډري شیدې کله ورشروع کړی نو بیا د شیدې په غلطه طریقه ورکوي، مطلب د چوشک په واسطه یې ورکوي، نو دا خپله د دې باعث کیږي چې کوچنی بار بار مریض شي، ځکه د دې سره میکروب انتقالیږي بدن ته ځي.
روغتیا پلان وایي په جنوبي سیمو کې د نارینه ماشومان په پرتله ښځینه ماشومان ډیر په خوارزواکۍ اخته سوي چې لاملونه یې هم معنانوي ستونزې دي چې په کورنۍ کې ښځینه اولادونو ته ډیره پاملرنه نه کیږي، هغوی ته قوي او منظم خوراکونه نه برابرېږي چې له امله یې دغه ماشومان په خوارزواکۍ اخته کیږي. د روغتیا پلانو په خبره میندې دې خپلو ماشومانو ته لږ تر لږه تر دوو کالو پورې خپلې شیدې ورکړي، او تر شپږ میاشتو وروسته دې د شیدو تر څنګ ماشوم ته نور ګټور خواړه هم ورکړي چې په دې ډول ماشومان له خوارزواکۍ څخه ژغورلی شي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول واګ در شری
په هنه
سوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ورزو کندوز د کندوز ولایت یو شمیر ولسوالۍ اوسیدونکي د لوی لارو په اوګدو کې له وسلوالو غلو شکایت کوي. دوی لامنیتی ارګانو هم غواړي چې د لارو د امنیت د ټینګښت لپاره جدي ګامونه پورته کړي. تفصیل په دغه راپور کې
د کندوز د امام صاحب او د شیرچی ولسوالیو ګڼ شمیر موټر چلوونکي او اوسیدونکي وایي په لوی لارو کې وسلوالې غلاوې تر بل هر وخت زیاتې شوې دي، او خلک یې له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. د شیرچی او امام صاحب د کندوز له نامنو ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي چې په ډیره خاوره وسلوال طالبان فعالیت او حضور لري. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکي نظر محمد وردک په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
فقط هدف پیسې پیدا کول دي، نه خزه پرې دي، نه نر پرې دي، نه سپینګیره پرې دي، نه ځوان پرې دي، فقط موټر چلای چې وی درې لاس ورکی پیسې موبایلونه زیورات چی شي په لاس رئیسی اخلي. خلق ټول په تکلیف دي. یقین وکړو چې په بازار ته بازار په بازار تلم سودا به مې راوړل دکان لپاره، اوس په میاشت کې پیر نه ځم.
د دوی د خبرو له مخې چې سهار وختي او له ماښام نه وروسته په دې لارو تګ راتګ له خپل ژوند سره لوبې کول دي. د دشتیارچي ولسوالۍ یو اوسیدونکی خان محمد سالارزی هم ورته خبره کوي.
اندېښنې زیات شوي دي، اکثر اوقات ماښام او سهار وخته وسلوال غله راځي. نو خواهش زموږ دا ده چې دې ته دولت به دې ته توجه وکړي تر څو دا خلک په امن فضا کې لاړ شي، خپل هغه مشکلات او ستونزې حل کړي.
دوی وایي چې د لارې په اوږدو کې په بېلابېلو سیمو کې وسلوال غله ولاړ وي او له خلکو نه پیسې، ټلیفونونه او نور قیمتي توکي غلا کوي، او که څوک سرغړونه وکړي وخلو ټکول کیږي. د دشتیارچي ولسوالۍ د لارې یو موټر چلوونکي دیرس کلن جمعه خان په دې اړه وویل:
سرقت های مسلحانه در مسیر کندوز دشتیارچی هر روز صورت میگیره.
کندوز دشتیارچی په لاره کې وسلوال غلاوی زیات سوی دی او خلک له دې ستونزې په تنگ راغلي دي. امنیتي چارواکي یوازې په خواله رسنیو کې تر شعارونه ورکوي او نمایشي غونډې جوړوي او په عمل کې هیڅ هم نه لیدل کیږي.
د کندوز د امنی قومندانۍ ویاند انعام الدین رحماني بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې امنیتي ارګانونه یو لړ پلانونه لري او په عملي کولو سره به د لویو لارو امنیت تامین شي.
برنامه ها به خاطر تامین امنیتي مسجد شورای شیرخان بندر، مسجد قلعه زال، چی
د کندوز شیرخان بندر او د غراز د امام صاحب قلعه زال او د شتیرچی ولسوالۍ او د لویو لارو د امنیت ټینګښت په خاطر پلانونه جوړ شوی دي، او د کندوز ملکی او نظامی رهبری د خلکو د خوندیتوب په برخه کې له هیڅ ډول سرخندنی ډډه نه کوي.
عام خلک او سوداګر وایي که چیرې د دې ولایت د لویو لارو امنیت ته جدي پاملرنه ونه شي، نو ښایي چې ستونزې پکې لا زیاتې او د خلکو تګ راتګ پرې لا ستونزمن شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په پکتیا کې د هدافي وژنو له زیاتېدو سره سم د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي او مدني فعالان په ځایي چارواکو نیوکې کوي چې د دې پیښې د عاملینو په نیولو نه دي بریالي شوي. دوی وایي ځایي امنیتي او کشفي چارواکي د خلکو او دولتي کارکوونکو د ژوند په ساتلو کې پاتې راغلي دي. تفصیل په دغه راپور کې.
د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر په پکتیا ولایت کې هم په تیرو څلورو اونیو کې هدفي وژنې زیات شوې دي. که څه هم ځایي امنیتي چارواکو تر هرې پیښې وروسته د عاملینو د نیولو لپاره په بیا بیا ژمنې وکړې، خو د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي او مدني فعالان یې پر اجراءاتو نیوکې لري او وایي نه یوازې د پیښو مخه نیول شوې، بلکې عاملین یې هم پرته له پېژندلو آزاد ګرځي. په تیرو څلورو اونیو کې دغو هدفي وژنو د دوو څارنوالانو د ولایتي شورا د یو غړي د ولسي جرګې د ټاکنو د یو نوماند په ګډون د څوارلسو دولتي کسانو او عامو خلکو ژوند واخیست او نونس تنه نورې ټپیان کړل. د پکتیا اوسیدونکی سید جمال الدین اسف خلوایی:
تر څو چې د تیرو پیښو عاملین پیدا نه شي، نور خلک هم په جرات سره هدفي وژنې کوي. نو زه لویه کمزورتیا د دې ګڼم چې کومې کشفي ادارې چې دي د دوی کار نیمګړی دی.
که څه هم د پکتیا ځایي مسولین د پیښو په تور د پنځو کسانو د نیولو خبر ورکوي، خو د پکتیا د ولایتي شورا غړي هم د وضعیت اندېښمن کړي او وایي په یوه او بله پسې د هدفي وژنو او پرته له دې چې عاملین یې ونیول شي په چارو کې د ځایي امنیتي مسولینو ناکامي په ګوته کوي. د ولایتي شورا غړی ممتاز کرخیل وایي:
ټول مرګونه په همدې بهانه شوي دي چې موږ یې تعقیب وو، موږ یې تعقیب وو، مګر نه چا تعقیب نه کړو. ولایتي شورا دوه غړي په دې کې لاس ورکړي دي. د جنګونو یا د وژنو لړۍ دوام لري، اخیری نه نه ده. لا به نور انتظار باسو چې په پکتیا کې نور څوک وژل کېږي او څوک یې وژني. تر اوسه پورې عاملین نه دي معلوم شوي. کوم کسان چې دولت نیولي دي تر اوسه خلکو ته ښکاره نه دي.
د پکتیا امنیه قومندان نجیب الله سرتیر له ازادي رادیو سره په خبرو کې د امنیه قومندانۍ د تروریزم مدیریت د تشکیل د کمښت خبره کوي، خو په ټوله کې د ترور او هدفي وژنو د پیښو د کنټرول مسولیت د ملي امنیت د ادارې کار بولي.
د امنیت ملي وظیفه ده، امنیت ملي دا باید تثبیت کړي او د دې جلوګیري وکړي. موږ په دې برخه کې ډېر کوچنی مدیریت لرو په نامه د مدیریت توریزم چې هغه د ډېر لږ امکاناتو نه برخمن دي. د دې موضوع کې هم موږ هلې ځلې کړې دي او کوو یې.
د پکتیا د ملي امنیت ادارې تر اوسه د هدف وژنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. که څه هم د پکتیا د امنیت قومندانې مسؤلین د یو شمېر دغو پیښو د ترسره کېدو عاملین وسلوال طالبان او شخصي دښمنۍ د بیخو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې پیښو کې د خپل ښکېلتیا په اړه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مهمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه شوې. لاند خبرونه له اسمت ساروانه ورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وايي په هیواد کې د سولې لپاره یو داسې بې ساري فرصت برابر شوی چې په تیرو څو باندې څلورو لسیزو کې نو رامسته شوی. په کندوز ولایت کې نن په یو ترافیکي پیښه کې تر شلو ډیر کسان شوبل شوی او یو تن هم مړ دی. پاکستان وايي د دغه هیواد د ملي جرګې د رئیس او ورسره ملګری پلاوی الوتکې ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې په کابل کې د حامد کرسی پر هوایي ډګر کښینی. د بشري حقوقو د سارډاله هیومن رائټس واچ د ترکیې پر اټلونکو غونډه کې د افغان شزو د بشپړ ګډون غوښتنه کوي. جرمني پرون شلتنه نور افغان پناه غوښتون کې افغانستان ته ولېشل. دا د 2014 میلادي کال د دسمبر له جرمني څخه خپل هیواد ته د ستنول شو یو افغانانو اته ډیر شمه جوړه ده. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون اعتراف وکړ چې هیواد یې تر ټولو په بد حالت کې دی او درې سوه امریکا میشتو ایرانی فعالانو په یو لیک کې د متحدو ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د ایران په وړاندې سختې پالیسۍ ته دوام ورکړي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي تفصيلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولې. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه.
د افغانستان فوتبال فدراسیون وی په کابل کې د فوتسال د روزونکو د ظرفیت لوړونې په هدف روزنیز ورکشاپ پیل کړی. د دې فدراسیون ویان فیروز مشخوف نن ازادي راډیو ته وویل دغه روزنیز ورکشاپ چې نن پیل شوی هدف د روزونکو لپاره د سیالیو پر مهال د لوبڅاري نوي طریقو خودنه او ظرفیت لوړونه ده. د هغه په خبره په دې ورکشاپ کې شپږ ویش روزونکي ګډون لري چې د افغانستان د فوتسال برخې روزونکي عبدالرازق ممرک او د فوتسال نړیوال روزونکو په لارښوونه پر مخ وړل کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي دغه ورکشاپ د یوې ونې لپاره دوام کوي چې په پای کې به ټولو ګډونوالو ته د روزونکو تصدیق پاڼه هم ورکړل شي. په کابل کې د نجونو د باسکټبال سیالیو په دوه مورز د کابل الف لوبډلې د کندهار لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې غړي مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ تیره ورځ د وو لوبډلو ترمنځ پیل شوې. د هغه په خبره له کابل دوه او له هرات غزنی کندهار بلخ او بامیان ولایتونو څخه یوې و لوبډله په دې سیالیو کې ګډون لري. د ښاغلي قاری زاده د معلوماتو لمخې دغه سیالۍ 15 ورځې دوام کوي چې هدف یې هم د ملي ټیم لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل دي. او د کرکټ لوبي پخوانی لوبغاړی وسنۍ مبصر آکاش چوپړا ویلي راشد خان به راتلونکي آی پی ایل کې زیاتې وکټې ترلاسه کړي. نوموړي یې دلیل دا ښودلی چې راشد خان سږکال په داسې ویشتنځایونو لوبي کړي چې سپین بالنګ ته خورا مساعد و. د آکاش چوپړا په خبره راشد خان خپلې لومړنۍ 15 سیالۍ په چنای ایالات کې کوي چې د هغه ځای پیچونه د سپین بالنګ لپاره خورا برابر دي. د هغه په خبره خان به څلور نور لوبي د ډیلي ښار په ویشتنځایونو کې ترسره کړي چې دا پیچونه هم د سپین بالر لپاره ملاتړی دي. د آی پی ایل لوبي سبا جمعه د اپریل په 9 نیټه د افغانستان پر وخت ماخام شپږ نیمې بجې د بنګلورو او ممبئی لوبډلو په لومړۍ لوبه پرانستل کیږي. لومړۍ لوبه به په چنئی ایالت کې ترسره کیږي. دغه شپږ 50 لوبه به د روان کال د می میاشتې تر 13 نیټې پورې دوام وکړي او پیلو به د احمد آباد ښار په نریندرا مودي لوبغالي کې تر سره شي. هیردنی وی چې سکل هم درې افغان لوبغاړي په دې لیک کې له حیدرآباد لوبډلې سره مل دي.
سره لدې چې په جرمنی کې د کورونا د واکسین په بهیر باندې انتقادونه روان دي، د دغه یوادي او ایالت بایرن اوس پریکړه کړې ده چې د روسیې څخه د سپوتنیک وی واکسین وپیری. په دې اړه احمد شیبر راپور جوړ کړی. تر هغه وروسته به بیا دوونیز پروګرامونه، د ماشومانو لپاره ځانګړی پروګرام چې د یونیسف همکارۍ خبریږي، او همدارنګه کور کلی راډیوي ډرام واورئ.
د جرمنی باوریا ایالت یو تړون لاسلیک کړ چې لمخې د کورونا ضد 2.5 میلیونه ډوز سپوتنیک وی روسی واکسین اخلي، خو شرط دا دی چې د اروپا د درملو کمپنۍ دا واکسین تایید کړي. د جرمنی د دې جنوب ختیځ ایالت سر اعظم مارک سویډر د چهارشنبې پروس ویل چې باوریا د سپوتنیک وی واکسین د پیرلو تفاهم لیک لاسلیک کړ. ښاغلی سویډر زیاته کړه، کله چې د اروپا د درملو د کمپنۍ له لوري د سپوتنیک وی واکسین تایید شي، باوریا ایالت به 2.5 میلیونه ډوز واکسین د بی کمپنۍ له لارې چې د باوریا په الکتریسن شارګوټي کې فعال ده ترلاسه کړي. د باوریا د روغتیا وزارت په وینا په الکتریسن شارګوټي کې به د دې واکسینو تولید سږ کال پیل شي. روسي سپوتنیک وی واکسین د اگست په میاشت کې تایید کړ او وی ویل چې د کووید 19 پر ضد د لومړی واکسین دی، خو هغه مهال لا طبي ازموینې نه وي بشپړې شوي. د جرمنی حکومت چې د کورونا ضد واکسین د چمتو کېدو او خلکو ته د رسولو په برخه کې له انتقادونو سره مخامخ دی، تیر میاشت ویلی وو که چیرته سپوتنیک وی واکسین تایید شي دوی به یې واخلي. په داسې حال کې چې په اروپا کې د کورونا ضد واکسین د رسولو او چمتو کولو په برخه کې ستونزې شته، د یو مهم واکسین استرازینیکا په برخه کې بریتانیا اندېښنه ښکاره کړې ده. بریتانیایي چارواکو د کووید 19 ناروغۍ ضد استرازینیکا واکسین په برخه کې لارښوونه کړې ده چې هغو کسانو ته دی نه ورکول کیږي چې عمرونه یې تر دېرشو کلونو کم دي. د دې چارواکو په وینا د شواهدو له مخې ښایي د دې عمر په کسانو کې دا واکسین د وینې له غوټه کېدو سره ارتباط ولري. دا وړاندیز په داسې وخت کې شوی دی چې د اروپایي ټولنې د درملو د تنظیم ادارې پرون وویل چې د استرازینیکا د واکسین منفي اغېزې خورا کمې دي او اغېزمنتوب یې ډېر زیات دی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا کله مو فکر کړی چې ولې یو شمیر ماشومان په خپل مانس کې نیت بدی کوي، یو په بل لورینا نه لري؟
مو ته چې یو بل ماشوم نږدې سوې زما مور نه وانخلي، کوشش کوي چې مور یې د دې خپل وسیبل څوکې زین وانخلي. داسې شاید چې
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
که ماشوم صادق کاوه دی پوکو چې بچی ګوره تم په موږ ګرانه، مقابل ورور دی خو تم په موږ ګرانه، خو تم را باندې ګرانه، صادق مکوې موږ ته دواړو ته مهمه یې.
نن په همدې اړه خبرې کوو. په پایل کې دیو کسانو خبرې اورو چې په ماشومانو کې د صادق پاک لغه کیږي. بیا له روانشناس سره هم خبرې لرو، ملتیا مو وکړي. قدر من اردونکو، مشران وایي چې ماشومان د لمدې لخت په چیر دي. ارخ وایي چې کګوي کګیګي که د کورنۍ مشران ښه عادتونه ولري، هماغه دوی ته ښکاري که چلان کې ستونزې وینو دوی ارو مرور نسته کوي. نن دیو ماشومانو په اړه خبرې کوو چې د مشرانو د بې پروايي له وجې حسود لویږي. په پایل کې دیوې مور او پلار خبرې اورو.
اسمانو وجمه د تخلص عیبات کوم، زه خپل 15 اولاد لرم. ډیره بخیلی نه کوي، کم بخیلی شاید ولې. دوی خپل په میانس کې ډیر صمیمي دي، یو بل غواړي ډیر. بس یو شی چې مثلا رانی سمو د فلانی اقام وساته یا یو سامان بازی واخلم، از ما خوټ یا ما خزم اورور یا ماخه ما په نظر زه شاید عدالت د په ما باندې سکي وکړم. مثلا هغه چی شی وغواړي دی په خواسته کوم، په ما باندې فرق نه کوي چون ټول از ما اولادونه دي. په دغه ته ټول په واسطه نه ګور. شاید تربیه تاثیر وسی، شاید د مور پلا رویه تاثیر وسی چې بخیلی کی، شاید فزیکی ضرر اتا ولري خو جه کې دا مشکلات.
زه پوهنیار سکندر زادرانیم، اته کالکی چې په تخنیک استاد ما د خو یو طبيعي خلری چې د پارلپسی مشمون یو څه حسادت کې ځکه هغه کوچنی مشوم ډیری وخت نږدې مور او پلار ته، او بل لامل خپله د کورنۍ ګډ ژوند چاپېریال دی. که چیرې مور او پلار په خپلو منځو کې ښه وي، دا طبعا تاثیر لري په ماشومانو باندې. نو زه ډیر دا د تربیې او د مور او پلار چلند ته زه ډیر هغه ګوته نیسم چې هغه ډیر مستقیم تاثیر لري. او که چیرې موږ داسې یو چاپېریال رامنځته کړو چې په هغه کې عدالت وي او ټولو ته په یو نظر وکتل شي، او خپله مور او پلار د تعلیم او تربیه په اساساتو پوهوي، نو فکر نه کوم چې موضوع ډیره جدي شي. که مو زوی وي یا لور وي، دواړو ته ما مساوي حق ورکړی، او دا خپله دې باعث شوی چې دوی هیڅ وخت نه احساسوي. زه هغه امکانات چې خپل زوی ته په نظر کې نیسم، خپل لور ته هم په نظر کې نیسم، ځکه دغه ټولنه دواړو ته ضرورت لري، او زه د پلار په صفت دې مسؤول یم چې ټول امکانات په مساوي ډول ټولو ته وربرابر کړم.
روانشناسان په دې نظر دي چې په فطري ډول هم حسادت او نیت بدی له انسان سره مل وي، خو دا بیا په کورنۍ پورې هم اړه لري چې خپل بچی څه ډول وروزي چې نیت بدی نه وي یا هم کم وي. په دې باب مو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ له استاد شرف الدین نظیمي سره مرکه کړي، ورته غوږ شئ. په پیل کې خپله دغه حسادت راته تعریف کړئ چې دا څه رقم یو عمل دی.
حسادت یو احساس ده په ماشومانو کې پیدا کیږي، شروع کیږي، او نږدې د نړۍ 80-85% کې ماشومان دا تجربه کوي، او تر 3-4-5 کلنۍ پورې په خفیف ډول تر شدید ډول پورې وجود لري. او بیا چې انسان هر څومره لویږي، پخیږي، وده کوي، رشد کوي، کمال ته رسیږي، او خپل ورته او باور پیدا کوي، حسادت لزان لري کوي.
بله، دغه حسادت په ماشومانو کې څومره یو مضر عمل کېدلی سي.
متاسفانه چې حسادت یو تر ټولو شدید، ناسالم، نامطلوبه حس ده، یا احساس ده، یا هیجان ده. دا کولی سي آن د مرګ تر بریده پورې مختلط شي. دا حسادتونه معمولا په خویندورونو کې ډېر کېږي، یعنی په لومړیو کې چې ماشومان په لومړیو کې د خپل نورو خلق سره ډېر رابط نه لري، یوازې خویندورونو سره رابط لري. او په دې کې ډېره کټګوري، ډېره برخه د خویندورونو سره ان داسې پېښه شوې ده چې ورور راغلی، وړکې خورې مړه کړې ده. مثلا یو ورور راغلی، بل ورور یې سوځولی، یا یې لال کړی، یا یې څاک خطا کړی، یا له بامه ټېله کړی، یا یې زندۍ کړی، یا یې په تبر وهلی، یا په چاقو وهلی، یا په برق نیولی، یا بل کار.
بله، اوس کورنۍ ته څه کول پکار دي چې په ماشومانو کې د حسادت هغه اندازه راکم کړي؟
زه فکر کوم چې دا تر ټولو لویه او بده انګیزه، او تر ټولو لوی علت او دلیل د دې ستونزې کورنۍ دي. یعنی کورنۍ یو هغه تربیه، هغه روزنه، هغه احتیاط، هغه توجه چې باید کړی وای متاسفانه نه ده کړی، هغه پام او توجه چې باید ترسره کړی وای هغه نه ده ترسره کړی، د ماشومانو په منځ کې تبعیض کړی، یا عدالت نه ده کړی، یا که دوی عدالت هم کړی تبعیض نه ده کړی، مساوات په نظر کې نیولی. ماشومانو داسې احساس کړی ده چې ګڼې مور و پلار یې ډېره مینه نه ورسره کوي، او دا د دې لامل شوی چې ماشومان حسد.
په فطري ډول له انسان سره دغه حسادت ډېر زیات مالي، او که بیا له چاپېریال نه زده کوي، د کورنۍ د بې پروایۍ وجه د دې لامل کېږي چې هغه حسود سي.
فطرتاً انسان حسود ده، فطرتاً انسان تنگ نظر ده، فطرتاً انسان بخیل ده. دا شای لمور ځان سره راوړي دا حس، اما ټولنه، چاپېریال او محیط هغه ته مسیر ورکوي، هغه ته رنګ ورکوي، یا شکل ورکوي، یا اجازه راکوي. دا وایم چې تعریفیه، یعنی کله چې تاسو په فطري ډول دا راوړئ له ځان سره، او په ټولنه کې تاسو سره تبعیض وسي، تاسو سره نادود وسي، دا په تاسو کې غوړېږي، پنځول کېږي او وده کوي.
کله چې یو ماشوم حسود وي، بیا لویږي، هماغه حسادت د ده سره مل وي، په شخصیتي لحاظ څومره د ده شخصیت تر پوښتنې لاندې راولي؟
هر څومره چې انسان له یوه نامطلوبه، ناسم او نادرسته کړنې یا وضعیت یا خصوصیت سره رالویږي یا پیدا کوي، هغه مشکل از څومره چې دی لویږي، هغه مشکل هم هماغومره ورسره لویږي. مثلا که تاسو یو کلن ماشوم په نظر کې ونیسئ، او دی په یو کلنۍ کې حسود کېږي یا تنگ نظره کېږي، نو هر څومره چې ماشوم لویږي، دوه کلن کېږي، حسادت یې ورسره دوه کلن کېږي. که ماشوم 5 کلن کېږي، حسادت یې ورسره 5 کلن کېږي. که ماشوم
نلوی انسان جوړی کی شپته کلن کیږي حسادت مر سره شپته کلن کیږي یعنی همو غمر ور سره سختی کی او د دې په ګڼو کړنو اغیز کوي د دې په ځین تاثیر کوي د دې په عواطفو تاثیر کوي د دې په اخلاقو تاثیر کوي په شخصیت تاثیر کوي په رواني تاثیر کوي او په ټولنیزو اړیکو او تاسو په جسمي په بدن تاثیر کوي.
اوس کورنۍ څه ډول خپل ماشوم روزي؟
زه فکر کوم چې کورنۍ په پورې اړه لري دا مسله ډېره زیاته یعنی کورنۍ باید په دې برخه کې اول خپل ځان ماهر کړي معلومات پیدا کړي خپل حسادت وپیژني او بیا د حسادت پر کمولو کې په دې باندې پوښتنه څنګه راکم کړي. اما غواړم ووایم چې هر څومره چې مساوات عدالت وي موږ کولی شو چې ماشومان حسادت راکم کړو او که هم احیانا ماشوم حسادت کوو دی پوه کړو چې بچی ګوره ته م په مونږ ګران دی مقابل ورور دی خو ته م په مونږ ګران ده خو ته م راباندې ګران یې یعنی په موږ دواړه ګران یې موږ دواړو سره مینه لرو موږ دواړو سره اخلاص لرو تاسو هغه مه کوی حسادت مه کوی موږ ته دواړو ته مهمه یي او که خویندې ورونو په منځ کې حسادت وي باید مای ډیپلومه جديده مسله ترکی او زر تر زر حل کی او کنيس کولای چې حل کی باید په دغه برخه کې یو متخصص ته اړونه کومک وغواړي او د ستونزې حل کی په ټوله کې چې څومره عدالت وستي او مساوات وستي د مشکل حل کی
د اسادات په کومولو مخبري وکړلې او استاد دا به خل منځ نه سوړای
ک احيانا یو څوک ثابت سیاست لري یا د هسته لري ډېر لري لمن دی وړلې په دې شرط په مسلکی مداخله صورت مو عمومي یعنی راشتاس د سر کارو کی او بخې پک ختم کی.
بله ډیر زیاته مننه استاد تاسو ژوند دی وسی
شکر.
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کی چی است الله مو مال او ملګری
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی
دی ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي
جوړونکې مریم توخی
سلامونه کورکلی ته خراغلاست ولزنی جوړی چې نوې واده وکړي سلاله دی چې ځانته یا بیل ژوند هم لري خو بیا هم لستونزو خلاص ندی آیا ځانته یا بیل ژوند هم ستونزې درلودلای شي او ول اکثره نوې واده شوی جوړی بیل یا جلا ژوند خوښوي نن په همدې موضوع باس وکړو چې تر راپورتر څنګه د کورنی مسایلو لپاره په سره مرکه هم لرو په پایل کې راپورته وکشي درمنه دوستانو همداسې چې انسانان په څیرو خویونو کې یو بل سره توپیر لري همداسې د ژوند سبکونه هم سره مختلف دي څوک په ګڼه کورنۍ کې ژوند خوښوي او څوک بیا د بیلیا ځانته ژوند په ارمان دي خو هر سب ژوند ځانته ښې ګڼي او تر څنګ یې مشکلات درلودلی شي د لغمان ولایت اوسیدونکو نفیسه چې د کور میرمنه ده په دې اړه داسې غږېدلې ده
کله مې واده وکړو تنه اسې څوک نه چرته کار وکړي څوک نه چرته مثلا د میرمنه شي دفتن څوک نه چې سودا راتره وړي کله مې خامل نه شي وظیفې ته نو زه تا کې تنه کور کې پاش نه مې پتنګي کله کله ډارې مم تنه په کور کې او که څوک چا سره یې خدا خو ډېر ښه خبره هیڅ مستقر ژوند هیڅ ښه نه ده یا مریض شم د څوک نه چې یو ګلاس اوبو ته احتیاج هم شي یو ګلاس اوبو څوک راکی یا یو چای راته دم کې کچیر لا راشم یو وظیفه ته لاشم بیرته راشم کور ته دروازه خپل قلف خپل وازه که خپل قلف که څوک نشي دروازه ته وازه کی ستړي نشي در کی درته یا چیر ته تیار کیره او مخ کړه کی دي په دې خاطر باندې مستقل ژوند هیڅ خنه ده یو جای ژوند ډیر خې چې صمیمتی ټولی قدر عزت دي اس کور کنه تنا کنا و مې تنا تنه و تیری کی کل مریض مې څوک احساس نشته څوک نو وای چې دا مریض ده یا څوک تنه ژوند ډیر مشکل ده ډیر سخت ده په هر حالت کې کده ماشوم پیدا شي ماشوم به تا کی تنا مریض شي دغه دنه تور خدا کیږي نه پیږي چې د تسره هم دا و
بل اخوا د کابل ولایت اوسیدونکو سردار خان بیا وایي چې کله یې نوی واده کړی و نو ټوله کورنۍ یو ځای اوسېده او بیخي د ژوند په اولو ورځو پوه نه دی او اوس بیل یا جلا ژوند لري نورې خبرې به له نوموړي واورو
ما کله واده وک نو کله با چې زما میرمن مریض کېدله یا کم شي ته شوق راده چې دغه شی راته راوړه بازار نه نو اقتصاد دومره ښه نه و چې هغه ما د بازار نه ټول پامیل ته راوړله ځکه چې پنځم ورونه ول هغوی دوه مشران ورونه ودونه کړي ول پنځم خویندې ول هغوی به کور ول مور او پلار ول الحمدلله نو یو شی چې به ما په پټه راوړله جیب کې به مې راوړه یا پټ به مې راوړله نو هغه غل غوندې به راتلم خوادي خو به مې کتل ته وځي څوک به ونه ګوري چې بیا کوټې ته به ننه وتلم ډارېدم چې بوی ونه کي څوک را باندې خبر نه شي او کور کې خپل منځني اختلافات رامنځته نه شي چکر ته به مو نه شو بولی د ژوند نه مو خوند نه شو اخیستلی د میرمن صلاحیت به مو نه درلود چې پلار کره یا که موټل ته ډوډۍ ته یا چیرته چکر ته بوزم څو کالو په تېرېدو سره آخر سره جلا سلو اوس په خپل په دې جلا ژوند کې ډېر خوشحاله یم اولادونه به چې غواړي میرمن چې چیز ته زړه کېږي کالي د لګانه وي که د خوراک د لګانه وي ښه په ډاډه زړه ورته راوړی شم خپل د اقتصاد مطابق نو چکر وهی شم پارکونو ته وړی شم نو خوشحاله ژوند ده.
همداشان د لوګر ولایت اوسیدونکي مستور بیا وایي سره له دې چې ځان ته یا بیل ژوند ځینې مشکلات لري خو تر څنګ کې ښېګڼې هم لري. نوموړی په دې اړه داسې غږېدلې ده.
جلا ژوند په یو بودې ښه ده چې سړی کولی شي چې د خپل اقتصاد ته لږ وده ورکړي یا څو روپۍ پس انداز ولري یا لږ آسوده ژوند ده، مګر د یو اړخه مشکلات لري. بیا هم ښه ده جلا ژوند سړی لږ اوسایي، مثلا خپل اقتصاد ته خپل ژوند ته رسیدگی کولای سي، خپل اولاد ته رسیدگی کولای سي. و خو جنجالونه ته باندې مثلا د خواخې د خبرې د خسور د اندرور د لورو د خبرې د دوی خبرونه بیغم ای څوک از چې کوي خپل ژوند دی خپل زندگی دی څوک مداخله نه کوي په جلا ژوند کې. آسوده ژوند ولرم جلا ژوند ولرم دا مشکلات ما منلای.
ټولنپوهان وایي ژوند که په ګڼه کورنۍ کې وي او یا هم بیل یا جلا وي له ځان سره ستونزې او ښېګڼې لري، نو باید د ژوند په مثبت اړخو ډېر دقت وشي او دا د انسان پورې تړاو لري چې څنګه خپل ژوند جوړ کړي که هغه په ګڼه کورنۍ کې وي یا په جلا ډول. نورې خبرې به له احمد ګل د کورنۍ مسایلو له کارپوه څخه واورو.
خو په ټوله کې دا موضوع د انسان دید، نظر او فکر پورې اړه لري چې څه ډول ژوند خوښوي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ په څه ډول کورنۍ کې څه ډول ژوند کوو. مهمه خبره دا ده چې موږ چیرته ګډ ژوند هم کوو باید د کورنۍ سره ښه سلوک ولرو، خوشحاله ژوند ولرو، او کچیرته موږ جلا ژوند هم خوښوو خپل ژوند باید په خوشحالۍ سره تیر کړو. ځینې بیا داسې وي چې کله واده شي خسرګانه ایک ایک سره مثلا د دوی ژوند ډیر تریخ وي، یو ورسره تر هغې چې عادت کیږي مثلا دوی ته ډیره سخت تمامیږي. خو په کار دا ده چې موږ که هر ډول محیط او ماحول کې ژوند کوو د هغې د کورنۍ غړو سره د هغې محیط سره باید موږ ځان عادت کړو او کوشش وکړو چې خپل ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړو، ځکه دا ژوند دوه ورځې دی که د دینه چې موږ په جنجالونو سره او په مشکلاتو سره تیر کړو د دینه غوره دا ده چې موږ باید خپل ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړو. له دې سره به هم په کومه کورنۍ کې چې موږ ژوند کوو هغه به هم موږ سره خوشحاله وي، موږ به هم خوشحاله یو او زموږ کورنۍ به هم ورسره خوشحاله وي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاښکلې کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدر منه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې مو د کابل په هانتون د ټولنت په هنه د برخه له استاد خاغلی زلمی او تک څخه دا پوښتنه کړې دي چې ولې ځینی جوړی چې جلا ژوند هم لري خوشاله ندي او ولې اکثرا نوی واده شوی جوړی جلا ژوند خوښوي. د دې پوښتنه ځواب په مرکه کې واورو.
سر
دغه نوی ځوانان چې نوی واده کوي دغه نجلۍ او هلک دوی ډېر یعنی دا خوښوي چې ژوند بیل وي کورې بیل وي او بیل ژوند ولري ولې اله دلته څه ده استاد
څو اړخ لري یو اړخ موږ مطالعه کوو وزیره چې د انسانانو په دغه اثر کې چې ژوند کې موږ د نړۍ ډېره کوچنۍ شوې ده په دې معنی چې تخنیکي وسایل او طریقه د انټرنیټ او طریقه د دنیا سره وینو نور جهان وینو ملکونه وینو ټولنې وینو کورنۍ وینو چالت د ځوانان سره کوم ژوند کوي دا په موږ باندې ډېر غټ اثر کوي موږ په ټولنې دا یو اړخ ده بل اړخ دا چې دا ټولنه سنتي ټولنه ده یعنی په سنتي ټولنه کې هغه اجتماعي ژوند داسې ده یا ټولنیز ژوند چې ټول باید یو ځای ژوند وکړي او دغه یو ځای ژوند چې کورنۍ ده په دې کې هغه مشر د کورنۍ یعنی غټ مسؤلیت یا ریاست یا مدیریت یا رهبری دې په غاړه لري نو دا هم په دغه ټولنه کې یعنی دا د ارزښتونو د پیړۍ پیړۍ تر نن زمانه پورې روان دي ولې وخت چې ځوانان واده کوي واده خود ژوند هغه ته روزوري وخت چې واده کوي دغه یو ټولنې ته ځي دغه یو کورنۍ ته ځي چې تاسو ګورئ چې څو ورونه په یو کور کې ژوند کوي څو خويند په یو کور کې څو حساب یعنی تعداد زیات دغه ټول په یو مشترک ځای کې یعنی په یو ځای کې ژوند کوي دلته بيديږي دلته ډوډۍ خوري دغه ځای نه ځي کار ته او به تر دې د کار سماره اصل په دغه کورنۍ کې به تاسو مسفيږي چې دا د ځوانانو لپاره په دغه وسنۍ شرایطو کې چې دوی نړۍ سره ارتباطات لري یا نور ملکونه لیدلې یا د انټرنیټ لري کوي یا فلمونه ویني دا ورته د منلو وړ نه ده بل اخدا د شیخ پدی لا زغوري هغه څو چې دوی اړ لري دغه اړ نه ټول مسفيږي چې تاسو پسنداس کې سبا وکړي چې په دغه پسنداس باندې دوی آزاد او مستقل ژوند ولري د خپل بچانو لپاره هغه رقم چې دوی ګوري ماسته برنامه تر
استاد دغه جلا ژوند یا بیل ژوند د غزين ځوانانو چې پیل کوي د واده د پایل نه دا هم ستونزه مشکله درلودلی شي څنګه
هغه ملکونه کې چې فقري هغه ملکونه کې چې کار نه وي هغه ملکونه کې چې ځوانان هغه مرحله ته نه رسیدلي چې خپل مسؤلیتونه خپل ادا کړي پس یو نه په ډېر مثلا په افغاني ټولنه کې پس د کابل ټول افغانستان نه دي یعنی مثلا ولایت او مرکز ټول تاسو ورشي په دې کلو باندې د ځای کې ټول بیکار خلک دي فصلي زراعت د یو فصل تختي نور مرته ناشتي عاید نشته عاید ما غزمه کده یا څو جری بزمه کوي هغه کوي نو دلته څوک اقتصاد څوک چلی د کور مدیریت څوک یې تاریخي نو دلته چې چیرې د غزوان وګړي چې د خپل کورنۍ نه بیل شي دا ته ډیره غټه ستونزه ده دا په کور د حکومت دا به خپل بچانو سره دا به خپل ډوډۍ دا به خپل صحت دا به خپل تعلیم دا به په څه ترتیب دی دا مخکې بوزي دا یو دا مغرض چې مشکلات یې ستونزې پکې دي اول نشي کولای د خپل د ژوند نیازمندي ضرورت او شچې دوی د پد دا پوره کولای نشي دا یو بل په یوازې توګه په دغه سیو سنتي ټولنه کې ژوند کول ډیر مشکل دی مثلا تاسو یو خزه په یو کلی او باندې چې یوازې په کوټه کې خوشی کې برابر شو یا ځوان کوم تکلیف ورته پیدا کیږي دا ډیر وخت تاسو وینئ چې موږ ځوانان ودونه کې بیا زیاده عربي هوادو ته زی امسای ملکوته ال تکار کې د خزه بچته کیږي څوک دې سرپرستی وکړي څوک دې مشکلات حل کړي څوک دې سره
اوس به استاد راشي په ښېګڼو باندې چې ایا دغه جلا ژوند او دغه بیل ژوند چې د واده د پیل نه شروع کېږي یعنی ځینې ځوانان علاقه مندې دا ګټه هم درلودی شي کومې ګټې لري
په اقتصاد کې وي ملک رسېدلی وي د اګاهي ستراتیژي وي ځوانان خپل مسؤلیتونه منلي هغه مرحلې ته رسېدلي دوی واده وکړي او د واده بار په خپل ځان وروسته ویوړی شي دا ډېر زیاته ګټه اوله ګټه دا ده چې دوی کولی شي د خپل د ژوند لپاره یو برنامه یو پلان یو چوکاټ جوړ څه باید وکړي څو بچیان باید ولري څه رقم به ژوند باید وکړي څه نوی اقتصاد باید ولري څه نوی پانګونه وکړي څنګه پسنداز وکړي څنګه تعلیم وکړي دا ډېر څنګه دواړه سره یو بل سره کومک کې مرسته وکړي ګټه دا ده چې دوی خپله کولی شي د خپل ژوند لپاره یو برنامه یو چوکاټ یو طرحه جوړ کړي مطابق دغه مرحله په مرحله تکل تکوم کال تکوم پنځه کال وروسته څو بچیان ولرم کوم ځای کې کور ولرم څه نوی موټر ولرم عاید نه څومره دا د ژوند ټول برنامه یا ټول فعالیتونه چې په دغه برنامه یا په دغه شوکار کې ځایږي دوی تر هغه کولای شي په لیکول شي او ورکول شي دا شي ګني
ډیر زیاته مننه کوم چې تاسو ورودان ګران دوستانو دا د دې ونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ
kama kama tam tam me
بیدار.